قدرمنو دوستانو سلامونه او نه کې هلي مې ومنې په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې ز اجملنده او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې هر کله کو په دې خبرونه کې اوري چې یو شمیر افغان چارواکي وایي په سلګونو بهرني جګړه مار د پاکستان د پوز عملیاتو افغانستان د تختی او په افغانستان کې پناه اخلي. همدارنګه به لدیم خبر شي چې په کابل کې نن د ناملیو پرزد د مدني ټولنو یو شمیر غړو مظاهره کړې ده. نور ریپورتونه هم لرو د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د جنسي زور زیاتی او تیریو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی نن د لومړي ځل لپاره منځني ختیځ ته ځي او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو خبرداری ورکړی چې نړۍ په منځني ختیځ کې د ایران پر تهاجمي سیاست لکه د جرمني د نازیانو په څیر سترګې پټې کړې دي. خو لومړی د افغانستان اړوند خبرونه له قسیم سولمل اورو.
پایل په مهم سرچکو کو د کورونی چارو وزیر نن د بدخشان له جرم ولسوالۍ څخه لیدنه کوي. اجرایي ریاست له تروریزم سره مبارزه په برخه کې له افغانستان سره د روسیې همکاري مهمه بولي او د ننګرهار د بټیکوټ ولسوالۍ د سیمه ییزو پولیسو قمندان د وسلوالو په حمله کې وژل شو. د هم پوره خبرونه د کورونی چارو وزیر نورالحق لومین نن بدخشان ولایت ولاړ. د بدخشان د سرپرست والی ویاند احمد نوید فروتن ازادي رادیو ته ویل چې شغلی لومی یاد ولایت د امنیتی وضعیت د څیړلو په هدف ورغلی دی. دا په داسې حال کې ده چې چارواکي وایي په بدخشان او شاوخوا ولایتونو کې به یې پراخ پوځي عملیات پیل کړي. د کورونی چارو وزیر وروسته له هغې بدخشان ته سفر کوي چې سلګونه وسلوالو تیره جمعه د دغه ولایت په جرم ولسوالۍ کې د ملي اردو پر پوستو حمله وکړه چې په نتیجه کې لسګونه سرتیرو ته مرګ ژوبله واوښته. د حکومت اجرایي ریاست وایي روسیه کولی سي له تروریزم او مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت یو مهم ملاتړ کوونکی اوسي. د اجرایي ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل دا څرګندونې لازادي رادیو سره وروسته له هغې وکړې چې د روسیې د بهرنۍ چارو وزیر په یادو دوو برخو کې له افغان حکومت سره د همکارۍ ډاډ ورکړ. د وی تروریزم او مخدره مواد نړیوال مسایل دي. دا هغه برخې دي چې روسیې له دې وړاندې هم له افغانستان سره مرستې کړې او کوي او د یو سیمه ییز ځواک په توګه کولی سي د افغان حکومت مهم ملاتړ کوونکی اوسي. د راپورونو له مخې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر پرون په مسکو کې د روسیې د بهرنۍ چارو له وزیر سرګی لاوروف سره وکتل او له دغه هیواد سره د افغان حکومت د اړیکو د پراختیا خبر وکړه. د ننګرهار د بټیکوټ ولسوالۍ د سیمه ییزو پولیسو قمندان نن سهار د وسلوالو د حملې په نتیجه کې وژل سو. د ننګرهار ولایت د مطبوعاتي دفتر د معلوماتو له مخې په دغه پیښه کې دوه ملکیان هم وژل سوي دي خو وسلوالو مخالفینو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د یو بل خبر له مخې دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د تصفیوي عملیاتو او نشتو په نتیجه کې 4 وسلوالو د ملي اردو یو سرتیری وژل سوی او 2 وسلوال ټپیان دي. دغه وزارت د مطبوعاتي دفتر د معلوماتو له مخې دغه عملیات په میدان وردګو هلمند ولایتونو کې سوی دي. او په لغمان کې پر یو کور د تندر د پریوتو لامل په یوې کورنۍ کې یو تکلن انجلۍ مړه سوی او یو بل ماشوم هم ژوبل سوی دی. د لغمان د سرپرست والی ویان سرحدي ځواک ازادي رادیو ته ویل چې دا پیښه تیر شپه په الینګار ولسوالۍ کې سوې ده. ځواکوایي یاد ماشوم اوس مهال د الینګار ولسوالۍ په کلینیک کې تر درملنې لاندې دی. دا د افغانستان مربوط کورنۍ خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه رضوان مراد وړاندې کوي.
السلام علیکم. د جنسی زور زیاتی په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی نن د لومړي ځل لپاره منځني ختیځ ته سفر کوي. زینب بانګورا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته ویل دا به سوریې، اردن، ترکیه، عراق او لبنان ته لاړه شي. ملګرو ملتونو په وړاندې شوي رپورټ کې ویلي دي چې په تیر 2014 کال کې په منځني ختیځ کې د جنسی زور زیاتی او تیریو له امله زیاتې پیښې رامنځته شوې دي. د دې رپورټ له مخې د القاعده او اسلامي دولت په نامه سخت دریسو ډلو په زیاتو مواردو کې جنسي تیری او زور زیاتی کړی دی. د ملګرو ملتونو دا رپورټ وایي په عراق، سوریا او نایجیریا کې جنسي تیری او زور زیاتی له ایدیالوژیکو اهدافو او د سخت دریسو ډلو په مالي ملاتړ پورې تړاو لري. د دې رپورټ پر اساس چې ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې شوی، تروریستي ډلو له جنسي تیریو او زور زیاتی څخه د ویرې د خپرولو په هدف کار اخیستی دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو خبرداری ورکړ چې نړۍ په منځني ختیځ کې د ایران پر تهاجمي سیاست لکه د جرمني د نازیانو په څیر سترګې پټې کړې دي. بنیامین نتنیاهو د اسرائیل د هولوکاست یا د یهودانو د ګڼې وژنې د ورځې د لمانځلو پر مهال وویل، هغسې چې نازیانو هڅه کوله د یهودانو په له منځه وړلو سره یو مدنیت له منځه یوسي او پر ځای یو عالي نژاد ځای پر ځای کړي، ایران هم هڅه کوي چې پر سیمې خپله ولکه ټینګه کړي او هغه خپل هدف ته چې د یهودي دولت له منځه وړل دي ځان ورسوي. نتنیاهو د تهران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ پر احتمالي اډومي موافقې هم سخت انتقاد وکړ. وی ویل چې له ایران سره د یوې بدې موافقې چوکاټ موږ ته دا رازده کوي چې له تاریخه مو سم درس نه دی اخیستی. د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف نن په انقره کې له خپل ترکي سیال رجب طیب اردوغان سره ویني. د نظربایف دفتر ویلي دواړه مشران به سوداګرۍ، اقتصاد، ترانسپورت او په کلتوري اړیکو کې دو اړخیز همکاري په اړه خبرې وکړي. قزاک او ترک مشرانو د غراس په سیمه کې د روانو حالاتو په اړه هم د خبرو پلان کړی دی. د قزاقستان ولسمشر بیا خپل ترکیې سیال رجب طیب اردوغان ستایلی دی او ویلي دي چې د نوموړي په مشرۍ ترکیه دا وخت د نړۍ په سطحه له اقتصادي نظره 16 مخ په ترقۍ هیواد دی. په آذربایجان کې د بشري حقونو یو مخکښ فعال په 6.5 کاله بند محکوم شو. ویل کېږي چې نوموړی د سیاسي انګیزو پر بنسټ محکوم شوی دی. د باکو محکمې رسول غفاروف د مالی د نه ورکولو، له خپل دندې نه د ناوړه استفادې او ځینو نورو مالي قضیو کې د لاس لرلو په تور زندان ته استولی دی. غفاروف پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي او وایي چې پر ده لګېدلي تورونه سیاسي انګیزه لري. او د اوکراین د اپوزیشن یو سیاستوال په پلازمینه کیف کې مړ وموندل شو. د کورنیو چارو وزارت ویل د 52 کلن اولی کلاشینکوف مړی چې په ډزو ویشتل شوی و پرون پیدا شو. پولیسو ویل چې د پیښې په اړه پلټنه پیل کړې ده. کلاشینکوف پخوا د پارلمان د رئیس مرستیال و او د پخواني ولسمشر ویکتور یانکوویچ د ریګوینس د ګوند غړی و. په تیرو میاشتو کې د پخواني حکومت یو شمېر غړي او متحدان په ناڅاپي توګه مړه پیدا شوي دي.
دوستانو خبرونه مو له ازادۍ رادیو نه واوریدل. که غواړی دا خبرونه کولای شي چې زموږ په ویب پاڼه کې هم ولولئ. ازادي رادیو .com زموږ د ویب پاڼې پته ده. هلته زموږ خبرونه، رپورټونه او نور مطالب له تفصیل او عکسونو سره موندلی شئ. وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه او مطالب لرو. په یو رپورت کې به واوري چې افغان چارواکي او کارپوهان وایي په سلګونو بهرني جګړه مار د پاکستان د پوځي عملیاتو نه افغانستان ته تختی او هلته پناه اخلي. خو په افغانستان کې د حکومت د مخالفو وسلوالو لخوا په دې وروستیو کې د نامنیو پیښې زیاتې شوې دي چې دې کار یو شمېر عام افغانان او د مدني ټولنې فعالان په غوسه کړي. یو شمېر له دوی څخه نن په کابل کې بېلابېلې اعتراضیه غونډې جوړې کړې وې او په هغې کې د کابل حکومت مشران پړه وبلل. د دې اعتراضونو حال هم درکو. په یو بل رپورت کې مولا دې خبره وو چې د کابل امنیتي چارواکي هغه اوازې او رپورټونه ردوي چې ګواګي د فرخوندې د قضیې د سیړلو په برخه کې ورته ګواښونه موجود دي. د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحل شریف پرون په کوټه کې د امنیت په اړه یوې غونډې ته په وینا کې پر بهرنیو هیوادونو او د هغوی پر استخباراتي ادارو غږ کړی چې په بلوچستان کې دي د ترهګرو له ملاتړه لاس واخلي. او د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د اسرائیل صدر اعظم د هولوکاست د ورځې په یاد پر ایران سخت انتقادونه کړي دي. د ګوړی اچار پروګرام هم په دې یو ساعت کې اوریدلی شي. دا د ازادۍ رادیو دا زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.6 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د FM په 100.5 په صافه او واضحه توګه اوریدل کیږي. د دې خبرونې لومړی رپورت راخلو. افغان چارواکي او کارپوهان وایي چې په سلګونو بهرني جګړه مار د پاکستان د پوځ له عملیاتو افغانستان ته تښتي او په افغانستان کې پناه اخلي. د دوی په وینا د بدخشان د جرم ولسوالۍ په وروستیو خونړیو حملو کې هم دغو بهرنیو سخت دریځو لاس درلود. عصمت ساروان په اړه تفصیل لري.
په وروستیو میاشتو کې په سلګونو بهرني سخت دریځي د پاکستان د پوځ له عملیاتو افغانستان ته تښتي او د افغانستان د حکومت پر ضد په جګړه کې د طالبانو ملاتړ کوي. د راپورونو له مخې دا جګړه مار په افغانستان کې د جګړې د فصل په پیل کې د طالبانو په ملاتړ جګړې ته داخليږي او داسې ښکاري چې دا کال به په افغانستان کې د افغانانو لپاره تر ټولو خونړی کال وي. افغان چارواکي وایي چې د بهرنیو جګړه مارو د شمېر او نفوذ زیاتېده. د روانې اونۍ د بدخشان د جرم ولسوالۍ په جګړه کې هم روښانه شو چې څو سوو سختریزو د افغانستان د ملي اردو پوستې ونیولې او مخکې تر دې چې په غرونو کې پټ شي اتلس افغان سرتیري په بې رحمۍ ووژل. د بدخشان د والي ویندوی احمد نوید فروتن وویل د افغان عسکرو سرونه بهرنیو طالبانو پرې کړل، نه افغان طالبانو. تر دې پخوا افغان طالبانو په بدخشان کې داسې بې رحمي نه ده کړې. په ولسي جرګه کې د بدخشان د خلکو یو استازی زکریا سودا تاییدوي چې بدخشان ته بهرني سختدریزي ور روان دي، خو دی وایي چې په دې نه پوهیږي چې دا بهرنیان له کوم ځایه څرنګه راځي.
یو قریه نومیږي و خوستک نومیږي یو محل همدلته ځای په ځای او ډېر ورځ په ورځ ډېر زیات کېږي. د دې سره معلومات نشته چې دا چېرته راځي، څنګه راځي او چا راولي. تقریبا اویان زیات تعداد د چینایانو دی او بل د چیچینی وي، ازبکستان دی او تاجکستان د څو ملکونو نوم یادی، خو د آسیا میانه او چاینا دی زیاته.
د واشنگتن پوست ورځپاڼې د یوه راپور پر اساس بهرني سختدریزي چې احتمالا له القاعده او له لا سختدریزو پاکستاني طالبانو سره تړاو لري د افغانستان کړکېچ ته نوي بودونه ورکړي، او د کال په دې لومړیو ورځو کې چې امریکا په افغانستان کې جنګي ماموریت پای ته رسولی دی د بې ثباتۍ د زیاتېدو خطر لا ډېر کړی دی. ورځپاڼه په عین حال کې وایي چې له پاکستان افغانستان ته د سرزورو تروریستانو د سیل ماتېدو د افغانستان د ملي شورا غړي او ولسمشر اشرف غني چې هڅه کوي له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره له پاکستان سره اړیکې شي کړي غوسه پارولې ده. په شمالي وزیرستان کې قبایل وایي چې د پاکستان د پوځ د عملیاتو له کبله اکثره وسلوال سختدریزي وتلي دي، خو د دوی په وینا لا هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدي سیمو کې خطر شته، ځکه چې اکثره سختدریزي ډیورن کرښې ته څیرمه د افغانستان خواته ځای پر ځای شوي دي. د واشنگتن پوست ورځپاڼې د راپور له مخې د پاکستان یو استخباراتي چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ومنله چې د سختدریزو خطر تر یوه حده افغانستان ته انتقال شوی دی. د په عین وخت کې وویل چې افغانستان او پاکستان د سختدریزو پر ضد د ګډې ستراتیژۍ د عملي کولو لپاره په دراماتیک ډول په خپل منځ کې تماسونه او همکاري زیاتې کړي دي. د همداراز وویل پاکستان خپلې سیمې تصفیه کړي او تروریستان له وزیرستانه شړل شوي دي.
تاسو له پیغامونو نه
منم حاجی عبدالبصیر د کابل د شار وسیدونکی د بدخشان پاک لباندی چې د پیښه سوی ده. زه خپل مسولین د دولت ګرام ګړم، په دې خاطر باندې اول خپل د دولت مسولین سره باید د تیسره تصفیه د حساب وسی، په دې خاطر چې دوی د بغور خلک ولی مقرر کړي ولی وردو تر وستلی دي. دا چې کسانه ته باید هیڅ وردو کې ځای ورنه کی چې د خپل آینده مسولیت نسی حفظ کولی او دغه په اړه کې فکر نسی کولی.
زما جمال الدین دی نو د بدخشان پیخه خو ډېره غټه پیخه شوې ده او دردونکې پیخه ده. په دې حساب باندې باید دې کې چې کومو مسولینو غفلت کړی ده هغه نه جزا ورکړی شي او په خپل اعمالو ورسېږي چې نورو ته عبرت شي او بیا داسې کار وکړي. وطن دا ده چې زه خبر شوم چې کنډک د قومندان په خپل سر باندې وظیفه پیخه ورغله او کابل ته، نو دغسې چې یو مشر تر انګاري کې په وظیفه کې د کشران د څه تمه.
زه عبدالهادی، نو دغه بدخشان چې کومه پیکه شوې ده او کومه غه شوې ده، دغه کوم عاملین چې دي، کوم قومندانان چې دي، مثلا دغه ته باید جزا ورکول شي، دغه باید ونومول شي، دغه باید محکمې ته راحضر شي، محکمه کې پرې فیصله وکول شي چې دغه ته باید ښه جزا ورکول شي.
دوستانو، د یو شمیر اوریدونکو په څرګندونو کې مو اوریدل چې د بدخشان په پیخه کې چارواکي ګرم بلل. په کابل کې بیانن په اعتراضونو کې هم یو لړ کسانو د مدني ټولنې غړي پکې و او همدارنګه د یو شمیر ګوندونو غړي پکې و. دوی هم په یو لړ اعتراضونو کې د افغان حکومت مشران په وروستیو نامنیو کې پړه بللې دي، خو افغان حکومت وایي د روانو امنیتي پیښو څخه راضي نه دي او د څېړلو لپاره یې جدي کار کوي. یوسف خان ځدران د موضوع په اړه له کابل رپورټ لري.
د هیواد په بیلابیلو سیمو کې پرلپسې وروستیو امنیتي پیښو د مدني ټولنو یو شمیر فعالانو ځینې ګوندونو او د عامو خلکو اندېښنې راپارولي او وایي چې حکومت د روان وضعیت د ښه کېدو لپاره لازمې هڅې نه دي کړې. د همبستګۍ ګوند لسګونو غړو د پنجشنبې په ورځ د کابل د شارنو په پارک کې د ملي وحدت حکومت په ضد شعارونه ورکړل او د حکومت مشران یې ملامت کړل چې د دوی د اختلافاتو له امله په هیواد کې درانه انساني تلفات رامنځته شوي دي. د دې ګوند سیاسي مرستیال حافظ راسخ رسنیو ته وویل د واک په سر معاملو د هیواد امنیت خراب کړی دی چې ډیر زیانونه یې ملت ویني.
دا دوه کسان چې په دې معاملې کې دي او د دې معاملې په اساس چې دوی ګوره چې یو ملک چې وزیر دفاع ونه لري، هغه کسان چې نور د معاملې په اساس راشي نو دوی خو د ملت په غم کې نه دي، ولی هغه کسان چې په راس کې دي دوی معاملې کوي.
په ورته وخت کې په یو بل اعتراض یا غونډه کې د ټولنیز عدالت د ټینګښت په نوم د مدني ټولنې غړو هم حکومت تورن کړ چې د څو میاشتو په تیرېدو یې د خلکو لومړی اړتیا امنیت ته رسیدګي نه ده کړې، بلکې امنیتي وضعیت له پخوا هم خراب شوی دی. د دې ټولنې مسؤل احمد زکی په خبري غونډه کې وویل د ملي وحدت د حکومت مشران باید د لسګونو امنیتي ځواکونو او د عامو خلکو د وژل کېدو ځواب ووایي. د ده په وینا دوی نه دي توانېدلې چې د نږدې اوو میاشتو په تیرېدو سره د ملي دفاع وزیر او لوی درستیز وټاکي.
انسانها سوختانده میشن، آدمهای
بیگناه دلته انسانان سوځول کېږي، بیگناه کسان برمته کیږي، حتی د اردو هغه زلمیان مظلومانه وژل کیږي چې زموږ نسبي ارامتیا یې تامین کړي او د نظام د حاکمیت لپاره هڅې کوي.
په هیواد کې د نامنیو په اړه اندېښنې په داسې حال کې څرګندېږي چې په څو وروستیو اونیو کې په بدخشان، خوست، هلمند، لوګر او ځینې نورو سیمو کې یو شمېر مرګونې پېښې رامنځته شوې دي. په بدخشان کې د تېرې جمعې په ورځ وسلوالو د امنیتي ځواکونو په پوستو حمله وکړه چې د ملي اردو ځواکونو پکې تر دېرشو زیات تلفات درلودل او له هغې مخکې په خوست کې انتحاري حملې د شاوخوا شلو کسانو ژوند واخیست. په عین حال کې حکومت وایي چې په هیواد کې له روانې نامنۍ څخه ځورېږي او هڅه کوي چې په ټول توان سره حالت ښه شي. د حکومت د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل ازادۍ راډیو ته وویل چې حکومت شوې امنیتي پیښې په جدیت سره څېړي.
په هیواد کې وروستۍ وضعیت هیڅ حال لپاره د خوشحال نه دی. حکومت په دې برخه کې جدي کارونه پیل کړي دي چې تر څو په هیواد کې امنیتي وضعیت ښه شي. وروستۍ څو قضیې د بدخشان د پیښو په ګډون دا هم پلټل کېږي، بررسې کېږي. د دفاع وزیر او لوی درستیز پوسټونو لپاره هم د اشخاصو نومونه به د جمهور رئیس اجرایه رییس په ګډه کار کوي.
د چارو یو شمېر کارپوهان او عام افغانان وایي د وضعیت د ښه کېدو لپاره باید د ملي وحدت د حکومت مشران ژر تر ژره د دفاع وزارت او لوی درستیز چوکیو ته په وړو کسانو سلا شي. دوی دا هم وایي چې د نویو کسانو په ټاکل کېدو سره پخواني هغوی هم باید له مجازاتو بچ نه شي کومو چې خپل امنیتي مسؤلیتونه په سم ډول نه دي ترسره کړي او د امنیتي پیښو په مخنیوي کې پاتې راغلي دي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي او په ګڼو خرنو کې د فم فصل اشاره پنځه اوري. د پاکستان د سوداګرۍ وزارت وایي په دې وروستیو کې له بل هر وخت نه د افغانستان او پاکستان په اقتصادي اړیکو کې ښه والی راغلی. د پاکستان د سوداګرۍ وزیر دستګیر خان خورم د پنځشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د روان میلادي کال د جولای له لومړۍ نیټې څخه به هره اونۍ د افغان سوداګرو 400 موټر سوداګریز مالونه د اورګاډي په وسیله تورخم ته انتقالیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت په سوداګریزو چارو کې د پاکستان د وروستیو اقداماتو ستاینه کوي. په دې اړه به نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې واورو.
د پاکستان د سوداګرۍ وزیر وای افغان سوداګرو ته د ترانزیت او سوداګرۍ په برخه کې د اسانتیاو د برابرولو په لړ کې په درې مواردو کې موافقه شوې ده. د افغاني مالونو اتیا په سلو کې د پلټنې کموالی، د هند واګې بندر پورې د افغان سوداګرو د مالونو انتقال او د اورګاډي له لارې تر تورخم پورې د افغان سوداګرو د مالونو انتقال هغه اسانتیاوې دي چې پاکستان افغان سوداګرو ته برابرې کړې دي. د پاکستان د سوداګرۍ وزیر دستګیر خورم د پنځشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دې اړه له افغان ولسمشر او نور افغان چارواکو سره خبرې کړي.
پاکستان ہیز ناؤ فارملی الاؤڈ پارشل شپمنٹ آف افغان
پاکستان دا محل پر رسمی توگا دا افغان سوداگرو مالون تا دا حمل او نقل اجازه ورکړی دا په دې دلیل چې د پاکستان د گمرکاتو په آی ټی سیستم کې بدلون ممکن شوی دی. دویم دا چې موږ د افغان سوداگرو مالونه لسلو پسلو کې له پلټنې څخه شل پسلو ته راښکته کړي او دریم اقدام مو چې کړی اوس افغان سوداګر کولی شي خپل مالونه په مستقیمه توګه د پاکستان له لارې د هند واګې تر بندر پورې انتقال کړي.
ښاغلی دستګیر زیاته کړه د روان میلادي کال د جولای له لومړۍ نیټې څخه بهره اونۍ د افغان سوداګرو 400 موټری مالونه د اورګاډي په وسیله تورخم ته انتقالیږي. هغه همدارنګه وویل دا محل د افغان سوداګرو نوي په سلو کې مالونه له کراچي څخه په 48 ساعتونو کې افغانستان ته رسیږي چې دا په خپل د افغان سوداګرو لپاره یو اسانتیا ده. افغان ولسمشر محمد اشرف خانی د 2014 میلادي کال د نومبر په میاشت کې له پاکستانی چارواکو سره د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې یو 48 مادیز قرارداد لاسلیک کړی و. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت په سوداګریزو چارو کې د پاکستان د حکومت وروستی اقدام ستایي او زیاتوي چې له پاکستان سره اویا تر 80% سوداګریزې ستونزې حل سوي دي. د دې وزارت سرپرست مزمل شنواری وای هیله لرو له پاکستان سره د سوداګرۍ په برخه کې پاتې ستونزې هم ژر هوارې شي.
پاکستان وزیر د تجارت او خپل مهم د وزارت تجارت راغلی او چې دغه ستونزې ورسره حل شي. زیاتره مسایلو باندې موږ خبرې کړي دي چې په هغې کې تقریبا زمونږ اویا نه تر 80% زمونږ هغه مشکلات او ستونزې په ترانزیت کې دي هغه حل شوي دي، وعده راکړه او تاجران هم په دې خوشحاله وو چې خپل تاجران سره هم مجلس درلوده په دې اساس باندې. او موږ امیدوار یو چې دا پاتې برخې چې دي چې کوم نه دي تطبیق شوي چې هغه هم په ښه طریقې سره تطبیق شي تر څو موږ وکولای شو چې په اسانۍ سره د پاکستان د لارې نه خپل ترانزیتي تجارت ترسره کړو.
پاکستان له افغانستان سره په داسې حال کې د سوداګرۍ په چارو کې د اسانتیا او راوستلو ژمنه کوي چې په یاده برخه کې د نوموړي هیواد په ژمنو نه عمل ډیر ځله د افغان سوداګرو له انتقادونو سره مخ شوی دی. د چارو اقتصادي کارپوهان افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې د سوداګرۍ په چارو کې له پاکستان سره په شوي موافقو باید له پاکستان نه ضمانت واخیستل سي او که چیرې بیا هم پاکستان افغان سوداګرو ته ستونزې جوړوي نو افغانستان هم باید منځنۍ اسیا ته د پاکستاني مالونو د انتقال په برخه کې ورته شرایط کېږدي.
آزادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زمغغله آزادۍ رادیو نو ورېده پاکستان د پوز مشر جنرال راحل شریف پرون په کوټه کې د امنیت پاړې وی غونډې ته په وینا کې پر بهرنیو هیوادونو او د هغوی پر استخباراتي ادارو غږ کړی چې په بلوچستان کې د ترهګرو له ملاتړه لاس واخلي. راحل شریف په تربت کې د شلو مزدورانو پر وژنه خواشیني څرګنده کړې او د بلوچستان حکومت ته یې د ترهګرۍ د ځپلو لپاره د مرستې ډاډ ورکړی. نور تفصیل له کوټې د بارکوال میاخیل په رپورټ کې.
د چهارشنبه په ورځ د بلوچستان د ملیشا ځواکونو په دفتر کې د امنیت په اړه یوه پراخه غونډه وشوه چې مشري یې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحل شریف کوله. په غونډه کې د بلوچستان والی یا گورنر محمد خان اڅکزي، اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ او نورو لوړپوړیو پوځي چارواکو پکې ګډون کړی و. د بلوچستان د ملیشا ځواکونو ایالتي مشر شیر افغان غونډې ته په ایالت کې د امنیت او د وسلوالو په ضد د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په اړه معلومات وړاندې کړل. لوی درستیز جنرال راحل شریف د تېرې شنبه ورځ په تربت سیمه کې د شلو مزدورانو پر وژنه سخته خواشینه څرګنده کړه او هوډ یې څرګند کړ چې د بېګنا کارګرو په وژنه کې لاس لرونکي ترهګر به هیڅکله ونه بخشي او پوځ به یې په هیواد کې د قانون تر بشپړې واکمنۍ پورې د ترهګرۍ ځپلو ته دوام ورکړي. د بلوچ لیبریشن فرنټ په نامه د خپلواکې غوښتونکو بلوچو سازمان چې د شلو مزدورانو د وژنې مسؤلیت یې منلی و، د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټي وار له مخه له د هند د استخباراتي ادارې را لخوا د مرستې په ترلاسه کولو تورن کړی و. جنرال راحل شریف دې ته په پام سره پرته له دې چې د کوم هیواد نوم واخلي پر بهرنیو هیوادونو او د هغوی پر استخباراتي ادارو یې غږ وکړ چې په بلوچستان کې د ترهګرو له ملاتړ لاس واخلي او په دې ایالت کې د ناامنۍ ته لمن نه وهي. وایي هغه ټولې بهرنۍ هڅې به له ماتې سره مخامخ کړي چې په بلوچستان کې د ترهګرو او وسلوالو ملاتړ کوي. جنرال راحل شریف وویل چې پوځ به د ترهګرۍ په ځپلو کې د بلوچستان له ایالتي حکومت سره له هیڅ ډول مرستې څخه سپما ونه کړي. د امنیت په ټینګښت کې د بلوچستان ملیشیا ځواکونو او نور امنیتي ادارو هڅې وستایلې او وی ویل چې د ترهګرو د هغوی د خواخوږیو او له دوی سره په مرسته کوونکو پسې به پلټنه دوام ولري او هغوی به د پاکستان په هیڅ یوه ځای کې د پناه ځای ونه لري. د یادونې وړ ده چې ملیشیا ځواکونو په تربت کې د وژل شویو مزدورانو د وژنې په ضد د تېرې دوشنبې په شپه د تربت ښار په شاوخوا کې په وسلوالو پسې د پلټنې عملیات وکړل چې پکې د مزدورانو په وژنه کې د تورنو دیارلسو وسلوالو د وژلو ادعا کړې وه. خو خپلواکي غوښتونکي سازمان بلوچ لیبریشن فرنټ رسنیو ته ویلي وو چې د ملیشیا ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي کسان عام خلک وو او مخکې له مخکې ترایتم وو.
از کابل تا زابل،
لاهرات نا تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را لونه.
دا اسرائیل صدر اعظم دا هولوکاست دا ورزی وبخیر. د اسرائیل صدر اعظم د هولوکاست د ورځې په مناسبت پر ایران سخت انتقادونه کړي او د تهران رژیم د جرمني له نازی رژیم سره ورته بللې ده. د تاریخ په استناد نازی جرمنیانو له 1941 تر 1945 کلونو پورې په میلیونونو یهودان ووژل چې دغه ډلهیزې وژنې ته هولوکاست وایي. د بنیامین نتنیاهو د څرګندونو جزئیات احمد شیبر دراوري.
د اسرائیل سریعظم بنیامین نتنیاهو وایي چې نړۍ په منځني ختیځ کې د ایران پر چیرې کوونکي سیاست داسې سترګې پټې کړې دي لکه څرنګه چې یو وخت پر نازی جرمني سترګې پټې کړې وې. د اسرائیل سریعظم بنیامین نتنیاهو تیره ورځ د یهودانو د هولوکاست یا د جرمني نازی له لوري د ډله ییزې وژنې د ورځې په یاد په بیت المقدس کې وویل. لکه څرنګه چې نازیانو هڅه کړې وه چې تمدن له منځه یوسي او بیړه یې کوله چې یهودان محو کړي، نو ایران هم پر سیمه د برلاسي هڅې کوي او لکه څرنګه چې اعلان کړی دی هدف یې د یهودانو د دولت له منځه وړل دي. د اسرائیل سریعظم بیا د ایران او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 500 دایمي غړیو او جرمني ترمنځ د اټومي پروګرام پر سر موافقې ته اشاره وکړه چې ابتدایي موافقه د اپریل په 2 په سویس کې وشوه. ټاکل شوې ده وروستی تړون د جون تر 1.5 لاسلیک شي چې له مخې به یې نړیوال د اټومي پروګرام له امله پر ایران لګولي بندیزونه سست کړي او ایران به له یو شمېر اټومي فعالیتونو لاس واخلي. نتنیاهو پر دې موافقې اعتراض وکړ او ویې ویل دغه ناوړه موافقه چې له ایران سره کیږي دا معنا لري چې له تاریخي درس مو څه نه دي زده کړي. د ایران د تېرې کوونکو هڅو په وړاندې لویدیز سترګې پټوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د چهارشنبې په ورځ وویل چې د ولسمشر باراک اوباما اداره ډاډه ده چې له ایران سره به یوه موافقه وکړي څو نړۍ یو څه مسونه شي. خو بل لور ته د اپریل په 14 د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې په غوڅ اکثریت دا لایحه تصویب کړه چې کانګرس به له ایران سره د اټومي پروګرام پر موافقې له سره غور وکړي. د اسرائیل سریعظم بیا بیا ویلي دي چې دی دا ویره لري چې دغه موافقه به ایران د اټومي وسلو له جوړولو راونه ګرځوي. ایران بیا دا تورونه ردوي چې د اټومي وسلو د جوړولو هڅې کوي. تهران وایي چې اټومي فعالیتونه یې د انرژۍ د ترلاسه کولو لپاره دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
ګڼو دوستانو اسمسونه راستولي. د بدخشان په وروستۍ پیښه د خپلو سیمو په امنیتي حالاتو شفی جان زادران د خوست نادر شاه کوټ څخه په راستولي سمس کې وایي د بدخشان د پیښې مسولیت د ملي وحدت د حکومت د مشرانو پر غاړه دی. قدرت الله داوري د هلمند د کجکي نه وایي د هلمند د عامر روغتیا ریاست نه غواړو چې د کجکي ولسوالۍ ته پام وکړي ځکه چې په ټول زمینداور کې یو کلینیک دی او دا زموږ لپاره کفایت نه کوي. یو بل اوریدونکي هم چې خپل نوم نه دی لیکلی ویلي دي د ملي وحدت حکومت دی د بدخشان یا هلمند ولایتونو ته خپل زامن یو ځل واستوي څو په خپله پوه شي چې د ملت د بچیانو درد څومره دی. نورستان ولایت نه قاری محمد مدني د بدخشان حمله بیرحمانه او غیر اسلامي بللې ده او وایي چې په سختو الفاظو یې غندي. دی وایي هر چا چې د غفلت نه کار اخیستی باید قانوني سزا ورکول شي. میرویس افغان د هلمند نوایی د ولسی جرګې نه غواړم چې د غونډو پر ځای د امنیتي چارواکو سره په یوه داسې ملي تګلاره کار وکړي چې د افغانستان امنیت ورسره ښه شي. خیرالله افغان د کندهار څخه وایي د پاکستان لخوا جګړې ته نوی رنګ ورکړل شوی دی او تروریستان افغانستان ته راستولي، په دې نامه اوس غواړي چې عملیات هم وکړي. دادالله د هلمند د ناوې نه وایي زما سلامونه ومنئ. دی وایي د عینک په سیمه کې یو ښوونځی دی او معلمان نه لري. د پوهنې د ریاست نه هیله کوو چې زموږ ماشومانو ته چې داسې استادان راواستوي چې د دولسم نه پورته زده کړې کړي. د نورګرام ولسوالۍ نه شفیع الله رحماني وایي د نورستان وسنی والی ښاغلی حافظ عبدالقیوم په دې ولایت کې کارونه کوي، خو مرکزي حکومت هم باید ورسره مرسته وکړي. او یو بل اوریدونکي د عبدالاحد افغان په نوم باندې له هلمند نه پراستولي سمس کې ویلي، تر څو چې له حکومت نه فساد ورک نشي امنیت نشي راتلی. دوستانو دونیمو بجو ته ورسیدو، اوس به یو بار بیا رضوان مراد ته غوږ شو د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی راوړي.
د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومی نن بدخشان ولایت ته لاړ. په همدې حال کې چارواکي وایي چې په بدخشان او شاوخوا ولایتونو کې به پراخ پوځي عملیات پیل کړي. د حکومت اجرایی ریاست وایي روسیه کولی شي له تروریزم او مخدرو موادو سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره همکاري وکړي او یو مهم شریک اوسي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر بیا په یادو دو برخو کې له افغان حکومت سره د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. د ننګرهار ولایت د بټیکوټ ولسوالۍ د سیمه ایزو پولیسو قمندان نن سهار د وسلوالو د حملې په نتیجه کې وشل شو. د ننګرهار ولایت د مطبوعاتو دفتر د معلوماتو له مخې په دې پیښه کې دوه ملکیان هم وژل شوي، خو وسلوالو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د جنسي زور زیاتی په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی نن د لومړي ځل لپاره منځني ختیځ ته ځي. زینب بانګورا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته ویل دا به سوریې، اردن، ترکیې، عراق او لبنان ته سفر وکړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو خبرداري ورکړ چې نړۍ په منځني ختیځ کې د ایران پر تهاجمي سیاست لکه د جرمني د نازیانو په څیر سترګې پټې کړې دي. نتنیاهو د تهران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ پر احتمالي اټومي موافقې هم انتقاد کړی دی. او د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف نن په انقره کې له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره وکتل. د نظربایف دفتر ویلي دواړو مشرانو د سوداګرۍ، اقتصاد، ترانسپورت او په کلتوري اړیکو کې د دوه اړخیزې همکارۍ په اړه خبرې ترسره کړې.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه.
د پاکستان د سوداګری وزیر وایي وروسته له دې افغان سوداګر کولی سي خپل سوداګری ستوکي د واګې تر بندره ورسوي. خرم دستګیر د سرګندونې نن په کابل کې خبري اعلان ته وکړه.
افغان ټرکس کین ناو کیری
افغان لارې اوس کولی شي چې خپل بار او صادرات د پاکستان لارې د هند سرحد واګې بندر ته انتقال کړي.
له دې مخکې د افغان سوداګرو لاریو ته یوازې تر پیښوره د تلو اجازه ورکول کېده، خو له دې وروسته به دغه لارې د هند تر سرحداتو د تلو او له هغه ځایه د نورو توکو د بارولو اجازه ولري. د افغانستان د صنعتکارانو سراسري ټولنه وایي چې د کابینې نه بشپړېدو د هیواد اقتصادي او صنعتي وضعیت زیانمن کړی دی. د دې ټولنې مرستیال عبدالرحیم فیضان نن ازادي راډیو ته ویل چې په ځانګړې توګه د سوداګرۍ وزیر نشتون او د سرپرست وزیر کمو صلاحیتونو مستقیما د هیواد پر اقتصادي وضعیت منفي اغیز کړی دی. ښاغلی فیضان زیاتوي په هیواد کې د تولیداتو لپاره بازارونه کمرنګ سوي، پیسې نشته او خلک پانګونې ته لیواله نه دي، او په وینا که دغه ډول وضعیت ډېر دوام وکړي نو صنعت به سخته ضربه وویني. ښاغلی فیضان د خواشینۍ په څرګندولو سره د کندهار د صنعتي پارک د بندېدو خبره وکړه او وی ویل چې په دغه ولایت کې د برېښنا د نشتون له امله 200 فابریکې وتړل شوې. بلخوا د افغانستان د صنعتکارانو سراسري ټولنه د دوی لپاره د اسانتیاوو د برابرولو په هدف له دولت څخه د صنعتي بانک د جوړېدو غوښتنه کوي. د دې ټولنې مرستیال عبدالرحیم فیضان وایي په هیواد کې اوسمهال څو دولتي او شخصي بانکونه موجود دي چې د پور ورکولو شرایط یې د صنعت په برخه کې برابر نه دي او ټیکټانه یا مفاد یې هم ډېر دي.
موږ له دولت غواړو چې د افغانستان بانک او مالیه وزارت په همغږۍ سره په مستقل ډول یو صنعتي صندوق یا بانک وکړي چې کم مفاد واخلي او صنعتکارانو ته د اوږدې مودې لپاره پور ورکړي.
ښاغلی فیضان وایي چې اوس مهال د پور په مقابل کې ټیکټانه لوړه او د پور ورکولو موده لنډه ده. دا هم د کابل په بازارونو کې د لومړنیو ارتزاقي موادو بې یوه اومنی بوجي پاکستاني اوړه 1400 افغانۍ، یوه درې نیمنی بوجي ورجه 1800 افغانۍ، یوه 50 کیلو بوجي میده بره 1800 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1200 افغانۍ، یو کیلو اوبلن ګاز 15 افغانۍ، یو لیټر پټرول تیل 1300 افغانۍ او یو لیټر ډیزل تیل هم په 1300 افغانۍ پلورل کیږي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د دینو بهرنیو اثرو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر او 50 افغانۍ نوی پوله، یو یورو یو 15 افغانۍ او یو پوله، یو انګلیسي پاوند 40 افغانۍ اتیا پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ دیرش پوله، د امارات یو درهم 15 افغانۍ او یو پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ دیرش پوله او زر پاکستانی کلداري 1516 افغانۍ.
دوستانو د افغانستان نړۍ خبرونه مو اوریدل او همدارنګه ورپسې اقتصادي خبرونه وو. تاسو کولای شئ چې د دې خبرونو او نورو موضوعاتو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې وګورئ. ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې پته ده. کدا و زموږ ویب پاڼې ته ورشئ. په پښتو ویب پاڼه کې دا سرټکی موندلی شئ چې اتمر د افغانستان ولسمشر له روسیې سره اړیکې پراخول غواړي. بل سرلیک دا دی چې د اوکراین لور بندا ډیری سرغړونې شوې دي. دا هم کتلی شي چې د افغانستان ولسمشر هند ته ځي. په یو بل موضوع کې لوستلی شي چې په کندهار کې بی برقی ګڼې په بریکی تړلې دي. پاکستان د یمن په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا پریکړې لیک ستایلې دي او په کوټه کې یو دیرش تختول شو هزارګانو د راخوشي کولو غوښتنه وشوه. دا او نور ګڼ مطالب زموږ په ویبپاڼه کې کتلی شي. ازادي راډیو ډاٹ کام مو د ویبپاڼې پته ده.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمده ایم کل کنزیمای زور است یا بیش به زور آمده ایم و منی فهمی که در بلوی درگت نیو کلو هم جنگ و جدال هست
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام مخدن
و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره چی افغانستان که مداخله تو نشید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر پنځو بجو پوری د آزادی رادیو نه واورئ.
او اوس مخکې له دینه چې د ګولې اچار و نیس پروګرام درته وړاندې کو، د خبرونې وروستۍ موضوع راخلو. د کابل امنیتي چارواکي هغه واضح او رپورټونه ردوي چې ګواګي د فرخوندې د قضیې د څېړلو په برخه کې ورته ګواښونه موجود دي. دوی وایي چې د فرخوندې د قضیې 50 تورن کسان نیول شوي او د نورو د نیولو لپاره هم د دوی جدي کارونه روان دي. خو د ولسي جرګې یو شمېر غړي اندېښنه څرګندوي چې د فرخوندې د قضیې په برخه کې هر ډول بېغوري به د ورته پیښو د دوام سبب شي. په دې اړه د ناجیې صافۍ راستولی رپورټ اورو. ورپسې د ګولې اچار تنظیم پروګرام له یاده مو باسي.
په داسې حال کې چې د فرخوندې د وژلو دوسیه په لوی څارنوالۍ کې تر څېړنې لاندې ده، دا مهال داسې راپورونه خپر شوي چې د کابل امنیتي چارواکي د یو شمېر زورواکو کسانو لخوا ګواښل کېږي. خو د کابل د امنیې قوماندانۍ د جنایي تحقیقاتو مشر جنرال فرید افسلي بیا وایي چې د دوی کارونه په جدي ډول روان دي او دوی به هیڅ ډول فشار ته غاړه کې نه دي.
د فرخوندې د وژلو له پیښې وروسته کشفی پروسه په جدیت سره روانه ده. د پیخي اکثره تورن کسان مونږ نیولې دي. هیڅ ډول ستونزه او غاخ سمونږ د کار په وړاندې موجود نه دي. د ګوتو په شمیر کسان پاتې دي چې هغوی به هم ونیول سي. تیر ورځ هم موږ وتوانېدو چې یو بل تورن کس هم ونیسو او دوسیه به یې لوی څارنوالۍ ته وسپارل سي.
سره له دې چې ښاغلی افضلي ډاډ ورکوي چې د دوی د کارونو په وړاندې کوم ګواښ نشته، خو یو شمېر امنیتي کسان چې د نومونو له ښودلو ډډه کوي ویلي چې د نیول شویو کسانو تر شا یو شمېر زورواکي کسان دي او دوی ګواښ کوي که چیرې د دوی اشخاص خلاص نشي په ورته نورو کړنو به لاس پورې کړي. تر دې مخکې د ولسي جرګې لومړي مرستیال ظاهر قدیر هم ویلي چې د یو شمېر وکیلانو ورونه او خپلوان چې د فرخوندې د قتل له امله له دندو ګوښه شوي د بیا مقررې لپاره د فرخنده پر کورنۍ او د کورنۍ چارو په وزارت فشار راوړي. اوشت کلنه فرخنده د هوت په 28مه نیټه د کابل ښار شادوشمشيري زیارت ته سیرمه د قران شریف د سوځولو په تور د یو شمیر قهریدلو کسانو لخوا په وهلو ټکولو ووژل شوه. خو د ولسي جرګې غړي آریان یون بیا وایي که چیرې حکومت د دغو زورواکو تر فشار لاندې راشي، یا د پیښې به په هیواد کې نورې هم زیاتې شي.
که چیرې حکومت زورواکو ته تسلیمیږي او د دې مجرمین چې دي دوی ته برات ورکوي، نو زه فکر کوم چې دوی به نور هم جرأت پیدا کړي، سبا به دغه ډول پیښې نورې هم تکرار شي. بالاخره د افغانستان د ښځو کوم لاسته راوړنې چې دي او کوم حقوق یې چې په نسبي ډول په دې 14 کلو کې لاسته راوړي، هغه به بیا صفر سره ضرب شي. حکومت دا لازمه ده چې د دغه پیښې عاملین باید علني محکمه شي. هغه زورواکي چې دوی تر شا ولاړ دي مختارونه ورکوي، د هغې څېرې هم باید افشا شي. ولسته
په همدې حال کې لوی څارنوالۍ چارواکي هم ویلي چې تر راتلونکو 2 اونیو پورې به د تورنو کسانو دوسیې اړوندې محکمې ته وسپاري. خو د ښځو د ملاتړ یو شمیر ادارې بیا وایي چې د دغو مجرمینو ملاتړ د دولت په مهمو پوستونو کې کار کوي او دا مهال په دې هڅه کې دي چې نیول شوي کسان بیرته خوشي کړي. دوی ټینګار کوي چې دولت باید د دا ډول پیښو څخه د مخنیوي لپاره دغو مجرمینو ته سخته سزا وټاکي او د دوی ملاتړي خلکو ته افشا کړي. په راپور کې مو د هغو اندېښنو په اړه معلومات اورېدل چې ویل کېږي د فرخوندې د وژل کېدو په تړاو د نیول شویو کسانو ملاتړي هڅه کوي چې دوی له بنده خوشې کړي. خو د مشرانو جرګې غړي انارکلي هنریار بیا له دولت څخه غواړي چې باید په دې قضیه کې عدالت تامین شي. هغې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که چیرې په دې برخه کې جدي اقدام ونه شي، نو خلک به د دولت په وړاندې نور هم خپل باور له لاسه ورکړي.
د افغانستان ملي یووالي حکومت نه دا ده چې که وغواړو عدالت تامین شي او قانون حاکمیت ولري، باید دغه قضیه جدي وڅېړي تر څو هغه کسان چې د دې پیښې عاملین دي، خاصتاً چې تر اوسه اصلي عاملین هم تر اوسه هغه لس کسه چې دي نیول شوي نه دي. زموږ غوښتنه دا ده چې وزارت د کورنیو چارو وزارت باید هر څه جدي تلاش وکړي تر څو هغه کسان ونیول شي، تر څو د خلکو بې باوري د قانون په مقابل کې ونه شي. یعنی خلکو په دې باندې بې باور ونه شي چې سهار پیښه وشي قانون نه تطبیقیږي. داسې گزارشونه موجود دي. زه فکر نه کوم چې دا موثق دي او که نه دي. ویل کېږي چې ځینې فشارونه دي تر څو هغه کسان چې اصلي عاملین دي باید هغوی یعنی د دې په دې قضیه کې باید ونیول نه شي. زموږ جدي غوښتنه دا ده چې باید دا قضیه جدي وڅېړل شي تر څو په راتلونکي کې داسې پېښې تطبیق نه شي چې داسې پېښې منځته رانه شي چې هر څوک وغواړي قانون خپل لاس کې واخلي او صحرایي محکمې وکړي.
بله، فکر نه کوي که دغو ډلو په وړاندې اقدام ونه شي دا ډول پېښې به په هیواد کې زیاتې شي؟
بله شکه که د دې پېښې په مقابل کې جدي اقدامات ونه شي تر څو چې تر اوسه پورې هغه تلاشونه چې شوي دي، هغه کسان چې نیول شوي دي، موږ هغې تقدیر کوو. لیکن که جدي اقدامات ونه شي بله شکه دا پېښې به تکرار شي او راتلونکي به هم هیڅوک ونه شي کولی چې د داسې پېښې مخنیوی وکړي.
دا چې په دې اړه عام خلک څه نظر لري، د کابل ښار د یو شمیر اوسیدونکو نظرونه هم اخلو.
ستاسو له پیغامونو
ورور جان، په دې باره کې خو ما نظر داسې چې غریب سړی هیڅ وخت داسې کار نه شي کولی. همیشه غریب پایمال ده. دا چې هر څوک کوي، دا توپک سالار دي، دا زورمندان دي، دا د قانون ناقضین دي، قانون په ځان باندې نه تدبیر کوي. هغه خلک هر څه کولی شي په دې وطن کې. دلته خو داسې نه ده، قانون خو صرف په غریب مسکین سړي، بې واسطې سړي، بې پیسو سړي باندې تدبیر کیږي.
باید عدالانه نظام په افغانستان کې پلی شي. که چیرې د هغه مافیایي کړۍ دا کوشش کوي چې دغه پرغونده د پرغوندې قاتلان خوشی سي، نو باید چې غوی سره د عدالت قاضي سرندوالۍ ته مخې سي. که چیرته یو کړۍ غواړي چې دا خلک خوشی کی، نو دا یو مافیایي کړۍ دي. دا نو په افغانستان کې نه عدالت مني او نه قانون مني.
کوم حادثه چې په شهید شمشیره ولی کې رخ نیولای او پیدا شوی د دغه موضوع باید دومره فلم ته جوړنه کې دومره وګدنه کې زما نظر په دې کې دا شه د ورورجانه چې دلته اوس اکثره خپل شخصي اغراض وړاندې سوي دي اکاسيګانی کړي فیسبوک ته ور کړی دي هغه اکثره غلط دي او کوم چې اکسي اصلي عوامل دي هغه په زور باندې او د پولیسو لمنګولو نه خلاصي چې دغه موضوع خلاص شي.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه آزادې رادیو ته واستوي.
په ډېری اسانه یو اس ام اس 813 شمیره ته واستوي. دی یو اس ام اس په استولو سره د آزادې رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لګلې شئ.
د افغان بسیم شرکت تسو اتل شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکي نن یار ناشنا
اگو اوریتون کو سلام لنوی حکومت سره د ډالر برکتم والو او د پروژوم دا غو برکت د پانتونونو فارغینو ته ورغی او نامی خدا هر کال په زرګونه د مختلف رشتو محصلین فارغیږي خو کار یوازې د چارواکو زامنو وریرونو خورایانو او نور خپلوانو ته پیدا کیږي. دا نور خواران لکه د بې سوادانو غوندې بیکاره بیکاره ګرځي. له دې نه د خدای نوره سخته ورځ په دې ملت نه راولي چې حکومت یو او سرونه دوه وي. د خپرونې په پیل کې مو د یو ورکشاپ جوړولو له جریانه خبرو تر څو خبر شئ چې ځینې سرپرست چارواکي پیسې په څه ډول ګټي.
رئیس څه چورت وهي؟
هلکه ورخطا دا چورت وهم چې د سرپرستی په دا څو ورځو کې نورې پیسې له کومه درکه پیدا کړو.
صاحب ورکشاپ نه جوړوي، د پیسو پیدا کولو لنډه او اسانه لاره.
ښه خبره دې وکړه، خو د څه شي ورکشاپ جوړ کړو؟ د موضوع په هکله دې هم فکر کړی دی که نه؟
نه صاحب، تر اوسه خو مې نه دی کړی، له دې وروسته به یې وکړم.
او ته ښه فکر وکړه چې د څه شي په باره کې مو ورکشاپ نه دی جوړ کړی.
صاحب ته هم راسره کومک شه.
ښه، په دې هکله فکر وکړه چې په کلي کې خلک دا وخت څه ته اړتیا لري.
صاحب په کلیو کې خو خلک هر څه ته اړتیا لري، ځکه چې نه سم سړک لري، نه روغتون لري، نه برق شته او نه د ژوند نور سهولتونه.
په دې باره کې خو مو ډېر ورکشاپونه ونیول. یو داسې شی وښیه چې ورکشاپ نه وي پرېنیولی.
صاحب که د ښوونکو د سویې لوړولو په باره کې ونیسو څنګه به وي؟
هلکه د ښوونکو د سویې پورته کولو لپاره خو یې دا 14 کاله سر په سر نیسو چې پروفیسری مو ورکولی هم اوس به مو ورکړې وه.
صاحب راځئ په دې به یې ونیسو چې ښوونکي په څه ډول له درس سره سره آداب هم شاګردانو ته ورزده کړي.
څه ډول آداب؟
مثلا د ډوډۍ خوړلو آداب، د لارې آداب، په ټولګي کې د کېناستلو آداب، په لاره باغونو ته د وختلو او په موټرو پسې د نښتلو آداب.
دا څه لیونۍ هلکه، باغونو ته د وختلو آداب څه ډول وي؟
صاحب چې د وختلو پر وخت د دیوال ټیټه برخه پیدا کړي او پی ور واوړي، او مثلا د وختلو پر وخت احتیاط وکړي چې د دیوال سره ونه نړوي، او یا هم که په دروازه ورځي چې یوازې کلپ مات کړي او له زنجیر سره یې کار ونه لري.
دا خو ادب نه سوالک، دا خو پوره بې ادبي ورزده کوو.
صاحب په پخوا ورکشاپونو کې مو هم ډېرې داسې خبرې ورزده کړې وي چې د سویې لوړولو پر ځای سویه راټیټوله.
پوه نه شوم.
مثلا هغه چلونه مو چې ښوونکو ته ورزده کول.
څه ډول چلونه؟
هغه ډول چې که چیرې کوم لایقه شاګرد په ټولګي کې کومه سخته پوښتنه وکړه او د استاد زده نه وه، نو استاد به د فتن په کومه بانه له ټولګي نه وځي او پوښتنه به کوي، او یا هم که استاد د درس تیاری نه وي نیولی، نو د نوي درس پر ځای به د تیرو درسونو پوښتنې کوي. له همدې عمله او زیاتره استادان د نوي درس پر ځای یا د تیرو درسونو پوښتنې کوي او یا ملکانو ته کار خانګي ورکوي. سه
نو ته وایې چې سیمینار شاګردانو ته په آداب ورزده کولو جوړ کړو؟
هو صاحب، نور خو هېڅ هم نه دي پاتې چې لا د آدابو ته مو څنګه نه دی پام شوی.
دلته بې ادبي دومره زور شوې چې آدابو ته د چا پام هم نه کېږي.
رښتیا وایې صاحب.
ها وګوره والکه، نو ته څه وایې چې په ورکشاپ کې به څه راته پاتې شي او که نه؟
هو صاحب، د لرې لرې سیمو ښوونکي به ونیسو چې هم یې د لارې د کرایې پیسې شي او هم یې دلته د لیلې او خوړو.
دا خبره دې سمه وکړه. د لرې ځایي استادان اسې هم مرکز ته په راتلو ډېر خوشحالېږي. ته څه وایې چې په ورکشاپ کې دې قلمونه او کتابچې هم وي؟
هو صاحب، پرته له کتابچو او قلمونو خو هېڅ کار هم نه کېږي. زه خو وایم چې دا ځل د چپتورونو نوم هم پکې ور زیات کړو.
پوه نه شوم.
مقصد مې دا دی صاحب چې که په خپلو څو صفو نوټونو د چپتورونو نوم کېږو نو ګټه به یې دا وي چې یو خو به ورکشاپ ډېر مهم ښکاره شي او بل به د چپتورونو د کاپي په نوم ډېرې پیسې راته پاتې شي، ځکه چې کاپي کوي به یې خپله ښوونکي او پیسې به یې به مونږ اخلو.
ډېر جالب په خدای. نور
نور به نو صاحب، بېګا ته د بلاستنې لاندې چورپي وهم، سم د لاسه خو مې همدومره مغزو کار وکړي.
مقصد پام دې وي والکه، چې ښایي همدا مو اخرنی ورکشاپ وي. ښه سم کار یې وکړه، پوه سوې؟
غم یې مه کوه صاحب، داسې یې وګڼه لکه یوه ښه غټه د کوم سړک پخولو پروژه دي چې اخیستې وي. د آدابو ورښودلو ورکشاپ دی، څه ټوکې خو نه دي.
پخوا به گاونډیانو یو یو شی له گاونډي څخه وړ، خو اوس هر شی ترې غواړي، تر دې چې څه شی گاونډیان لري هغه دوی نه اخلي. وایي زه له گاونډیانو نه به راوړو. له همدغسې یوې کیسې مو خبرو. وښځې، ته ورشه هغه تبر راواخله چې سماواته لرګي درته مات کړم، اسې هم بېکاره یم.
تبر؟
هو، ولې حیرانه شوې؟
تبر خو ګاونډي وړی دی، چرا یې وړ بیا یې مات کړه؟
نو ورشه هغه بیل راواخله چې ګلانو ته کوردونه جوړ کړم.
هغه هم هغه بل ګاونډي وړی دی.
کوم ګاونډي؟
قاضي وړی.
خدای دې دوی ته انصاف ورکړي. هر یو یې درې درې موټرونه اخیستلی شي، خو یو بیل یا تبر نه شي اخیستی.
زه چې بېکاره یې کره اوږدو غځېږه چې دمه دې جوړه شي، او که دمه نه جوړې نو له ما سره بازار ته لاړ شه چې څه شی واخلو.
یو خو ته په بازار مړه نه شوې. زه ورته کوایې چې بیل نشته نو د حیواناتو فلم به وګورم.
په څه کې ګورې؟
په ډي وي ډي کې.
اوس څه ورته وایم؟
څه چورت وهي؟
ډي وي ډي هم ګاونډي وړی دی.
ولې؟
څه خبره یم، ویلې میلمانه مو راغلي دي د واده فلم پکې ګورو.
نه پوهېږم څه وکړم، دا څه ډول ګاونډیان دي او دا څه ډول ښځه ده؟
ولې مست کړي دي؟
نور به څه کوې، خو هېڅ شی دې په کور کې نه دی پرېښه. ټول شیان دې ګاونډیانو ته ورکړي. ته ورشه هغه ټلویزیون چړانګه چې هغه دې لا چاته نه وي ورکړی.
ټلویزیون هغه دی کوي دی.
خو څه
خو ریموټ یې ګاونډي وړی دی، ویلې دوستي راوړم خو تر اوسه یې لا نه ده راوړی. خدای دې دوی ووهي.
ورشه چټک ویډیو ریموټ تیر راوړه، کنه ټلویزیون هم له دیواله خورا چوم.
زه اوس ور ماخله را به وړم ترې. اوهو، سترګې مې روښانه. څنګه لا چې را معلومه شوې په دې لنګ ځای کې دې نه ګورم، ستړې مشې هر کله راشې.
خیر اوسې خورې بوره مسې؟
ترورې ستړې مسې؟
ښه داسې لورې،
څه حال مو دی؟
ښه یو شکر دی، په هغې ډي وي ډي او د تلویزیون په ریموټ پسې راغلی یم. د پتاسې پلار کوم فلم ګوري؟
غوټۍ لورې، ته ورشه هغه ډي وي ډي واو ریموټ ورته راواخله او چای هم در سره راوړه.
نه خیر سی خورې، چای نه چکم.
مورې، هغه ډي وي ډي خو
ولې
د شپې ناوخته یو ځل برق لاړو، چې بېرته راغی نو ډي وي ډي وسوځوله.
د شپې ناوخته څه پکې کتل؟
مورې، یو نوی هالیوډي فلم هم پکې کود.
ځانو را خو یمړه.
خورې، چې خفه نشي په غلطۍ کې تې نسوځېدلې ده.
وی اوس مې خاوند ته څه ځواب وایم؟ هغه هم د اوس فلم پکې ګوري.
وی دا څومره نادیده خلک یې، د خلکو موټر ورته ټکر کې دغومره وی نه وایي، او د تاسې خو زړه ډي وي ډي ده.
اوس نو ښه نادیده مونږ سو.
مور جانې، دغه ته را مې وړه. هغه د ټلویزیون ریموټ هم ورته راوړه چې اوس یې زړه ونه چوي.
ریموټ؟
ه وا ریموت
هغه خو مې د شپې ورور په فلم په غوسه شو او ریموت په دیوال وویست ټوټې ټوټې کړ
ځه خورې که بیا دومره م ویل نوی ریموټ به درته واخله دغومره م خدای نه یې خوار کړي
اوس د ابرک شعر م واورئ
زه چې ورغلم قاضي ته د ویل وایا څه دې کار دی ما وی عرض مې پوچا کړی دوی ډیر ښه کار دی کړی ما وی ژر مې کار را خلاص کا دوی څو روپۍ به راکړي ما وی وایه چې څو درکم
دوی زه خو ډالر غواړم
ما وی زه غریب سړی یم
دوی خوار سړی عرض نه کا
ما وی حق اقدار ته ورکا
دوی لږې شله مخی
بیا پولیس لار کې راگیر کړم
ویلی ول ترس ترس ګوري
ما وی اس لکستومان یم
د ویل خلا دې اتمن کړي
ما وی خدای مې دې تری ساتي
د وی پورته کلا شونه
ما وی دغه سلګون واخلا
د وی خدای کبه دې پریدم
ما وی ګوره بی ګنا یم
د وی رنگ دې قاتل دې
تری نو تختیدم خلکو اخر وختم سرویس کې بیروبار او ګرمي و سر تر پښو پورې خولې شو لاس مې پورته وټینګ کړي کې صبر مې غوا کې ووي
لږ دره خوښه سړی
ما ویل وبخه ځای نشته
دوی زنو ځان دې کلکه
ما ویل مټې لکوه مې دول زنې ما بل دی چې را کوشو مله بسه نه مې جیب وو نه پیسې وي دواړه تللې وو په مخه اخر لاړه لما کور ته پلار مې سخت را ده غوسه و ما ویل ولې پلاره څه دي ده ویل تش لاسونه راغلي ما ویل اوس هم شکر باسه
ده ویل نور چې باس ونه کې
ما ویل ښه پلاره په سترګو ده ویل زنو کلبه باس
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و عبدالله سمدی، صادق سپینغر، سپوږمۍ، موسکا ستانکزی او نقیب لاروی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست باکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 41، کندوز 1، کندهار 22، خوست 1 او جلال آباد 4.
مکتب تا سبائی دا خار کے روان قاتل خبر کئی جی زندگی دا خار کے روان چنے مکتب تا سبائی دا خار کے روان قاتل خبر کئی جی زندگی دا خار کے روان سر سریدا خار کے روان قاتل خبر کئی جی زندگی دا خار کے روان خوات جنگ دے بم دے ٹوپک دے بم دے ٹوپک دے کرکا کنا بل خوا سندرے آوا شکیدہ خار کے روان قاتل
خبر کئی چې زندگی دا خار کی روانه ہم جواری دا خار کے روان قاتل خبر کئی جو زندگی دا خار کے روان شاعری چیرے نقادی چیرے نقادی چیرے محبت چیرے قاضی بازی دا حاجی بازی دا خار کے روان